درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د انټرنیټ عمومي بندیز وغانداو، هغه یو غیر مسؤلانه اقدام وباله چې د هیواد بشري کړکیچ نور هم ژوروي او د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا سیمه ایز مشر سمرتی سنگ ویلی په ټول هیواد کې د طالبانو له لوري د انټرنیټ بندول یو غیر مسؤلانه اقدام دی چې د بشري مرستو پر رسولو، روغتیایي خدمتونو او نورو حیاتي خدماتو پراخ منفي اغیز کوي. په ځانګړي ډول په داسې حال کې چې افغانستان له څو بشري کړکیچونو سره مخامخ دی چې نږدې نیمایي وګړي اغیزمن کړي دي. هغه زیاته کړه چې اړیکې او معلوماتو ته لاسرسی د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره حیاتي ارزښت لري او د طالبانو دا پریکړه د معلوماتو پر آزاد بهیر فشار لا زیاتوي. څو نړۍ د روانو سرغړونو څخه ناخبره پاتې شي. سنگ خبرداری ورکړی چې دغه بندیز تر ټولو ډیر افغان ښځې او نجونې زیانمنوي. هغه کسان چې لا هم له شپږم ټولګي پورته زده کړې څخه محروم دي او ډیری یوازې د آنلاین زده کړو له لارې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. هغې ټینګار وکړ دغه بندیز د هغوی د زده کړې وړتیا ګډوډوي او په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دی. د افغانستان د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو له عمومي بندیز وروسته د ډیرو تلویزیونی چینلونو آنلاین خبرونې بند شوې دي. هغه شبکې چې په خوا خبرونې آنلاین وړاندې کولې لکه تلو لمر، تلو نیوز، شمشاد او یشمیر ولایتي چینلونه اوس د آنلاین خبرونو له لارې نه لیدل کیږي. خود طالبانو تر کنټرول لاندې رسنۍ لکه ملي رادیو تلویزیون، معارف او RTA سپورت لا هم په انټرنیټ کې لیدل کیږي. د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو بندیز د طالبانو د مخابراتو د تنظیم ادارې او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پریکړه وکړه. ځینې سرچینې وایي کېدای شي محدود خدماتونه وروسته بیرته فعال شي، خو د طالبانو د مشر په امر د چټک انټرنیټ او نوري فایبر شبکې ټول فعالیتونه به په بشپړ ډول بند وي. د ملګرو ملتو کارپوهانو د دوشنبه په ورځ وویل چې د 2015 کال په تیرو نهو میاشتو کې په ایران کې تر زر ډیر کسان اعدام شوي چې لږ تر لږه 85 تنه افغانان هم پکې شامل دي. هغوی دا لړۍ د بې ساري اعدامونو په توګه وغندله او ویل دا کار د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. کارپوهانو چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت هم پکې شامل و. په یو ګډه اعلامیه کې ویلي په ایران کې د اعدامونو پراخوالی حیرانوونکی دی او د ژوند د حق جدي سرغړونه شي. یوازې په تیرو اونیو کې په 60 ډول هر ورځ 9 کسان په دار ځړول شوي چې دا ډول اعدامونه د انساني حقونو د منل شویو معیارونو خلاف ترسره کیږي. دوی ویلي چې د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه په سب شویو دا مونږ کې و 50 افغان نارینه او یو افغان ښځه شامل دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومتي چارې لنن چهارشنبه څخه ورسته له حقې وټړل شوې چې په کانګرس کې جمهوریت پالو او دیموکراتو استازو د نوي مالی کال پر بودیجې موافقه ونه کړه. تمکیږي نږدې 250,000 فدرالي کارکونکي په اجباري رخصت واستول شي او ځینې شای د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا له دندو لري کړل شي. ډیری ادارې شاید تل لپاره وټړل شي ځکه ټرمپ ژمنه کړې چې د غچ په توګه به یو شمېر کارکونکي د تل لپاره له دندو ګوښه کړي. ګومان کیږي چې د کارکونکو د لری کولو پروګرام په بشپړ سرعت پر مخ لاړ شي. په داسې حال کې چې د شونې چاپریال او نورو خدماتو برخه له ستونزو سره مخامخ شي. شنون کې وړاندوینه کوي چې اقتصادي اخیزي به د ټول هیواد په کچه خبري شي. ټرمپ د بودیجې د موافقې د ضرب العجل د وخت تر پوره کېدو وړاندې په سپینه ماڼۍ کې وویل موږ نه غواړو حکومت وتړل شي، خو هغه د کانګرس د دیموکراتانو د دیموکراتو غړیو ته خبرداري ورکړ چې که د فدرالي حکومت وټړل شي نو د هغه حکومت ته به اجازه ورکړي چې داسې اقدامات وکړي چې بیرته راګرځول کېدای نه شي، لکه د هغوی د مهمو پروګرامونو تړل. هغه د خپلو احتمالي اقداماتو په اړه ډیر وضاحت ورنه کړ، خو په دې وروستیو کې د لا ډیرو فدرالي کارکونکو د کمولو د احتمال یادونه کړې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، لایو احترامات میکبل کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشت غفار یوزر وهم تاسو ټول ته شرق واس مایما د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن اتم لوستم. یلا د چتا ټول قدر منو کول لیسه کون کی برات رو جوړو صحت مند او سجیا د صحت جامه بم پتن می درنو ز کون کو د چیز مرسته سونن رزی په ولسم ټولګي کی اتم لوستین. یلا د چتا ټول بد تیر رزلستنه په پراو د کی کول سره زکړو او سجیا او نی ولسته چمتو والی ولری روز کون کو نن رس په اتم لوست کی مرسته سو درسی موضوع چي د پپان که سنه یاو ده هاگوی اهمیت اروانده کتاب صفحه لیاویی من پیل بیتر اتاویی بسی پی بری هم درنگه نن رز مراستاسو در سی اهداف میم هاگ موزوگانی چی نن رز بمراتاس پلوست که ولولو ایبارت دیله نمره پاپانستان که سنه یاو ده هاگوی اهمیت دویم لسی سنه یا دریم ماشینی سنه یا سلرم توریزم او ده هاگ اهمیت ده هاگ سلور مهم موزوگانی دی چی نن رز بمراتاس پلوست که ولولو و پا حق لبایی پا پشورت وگ نستاسو در طول که در منو گلالی ازده کن که در پرات و جاو دکت پهیله ما هیله ده چی در لست در پای پر رسر ملتیا وکری او یو سزده کری گلالی ازده کن که در لست در پیل پشی بو که لمره مراتاسو پا افغانستان که سنایا و ده هاگوی اهمیت بیجنو که در منو ازده کن که لکه سرنگ چی مراتاس رو بوهیجو سنعت پخپل یو تولید کون که پالیت دی کم چی ده سنعت پا روزمراج من که پزیاده کچ سره وست ده استفاده وردی موج ویلی سو چی سنعت هم ده لاس پا شکل سره سر ترسول کیجا او هم ده ماشین پا وسط سره مخت نو صنعت انقلاب چې کله رامنځته سوی دی، دغه انقلاب د اتلسمې پیړۍ په دویمه نیمایي کې په اروپا کې پیل سوی دی چې د خلکو ژوندانه ته یې بله بڼه ورکړې ده او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډوله تغیرات راوستلي دي چې لومړنۍ یې هم خام مواد په داسې اجناسو بدلول چې د بشریت د استفادې وړ وګرځول سي صنعت بلل کیږي. یا هم موږ او تاسو ویلی سو هغه اجناس یا هم هغه لومړني مهم توکي کوم چې موږ او تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغیر ورکړو وروسته د انسانانو د استفادې وړ ګرځول سي دته موږ او تاسو صنعتي توکي ویلی شو. د دې ترڅنګ که در منو ګلالي زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو وایو چې لومړني یې هم توکي که چیرې موږ او تاسو هغه قاني توکي واوسېږي یا هم کرنیز تولیدات واوسېږي هر څه واوسېږي د هغوی لومړني شکل ته موږ او تاسو بدلون ورکړو نو دغه لومړني شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي ته صنعتي توکي ویل کیږي چې د دې یو ښه مثال موږ او تاسو داسې وړاندې کولی شو هغه ونه کوم څخه چې موږ او تاسو کاغذ لاسته راو یعنی نن ورځ موږ او تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچې پرتې دي کوم کتابونه پرته دي دغه د دغو اجناسو لومړني بڼه چې شوه او اوس دغه کوم بڼه چې موږ او تاسو لاسته راوړې ده په خپله صنعتي بڼه د صنعتي بڼه څنګه لاسته راغلې د دې لومړني بڼه چې وه په خپله یو کوچنی ریشه لرونکي نبات و چې وروسته د اوبو ورکولو څخه په ځمکه کېنستلو کې قرار قرار کله چې ورو ورو وده کوله کله چې غټ سو د هغه د غټولو څخه وروسته د دې څخه لرګي جوړ شول د دغو لرګي چې کله فابریکې ته وړاندې شول نو په فابریکه کې د کاغذ ترې جوړ شو چې دغه کاغذ کله ترې جوړ شو یعنی لومړني خامتو کې چې شوه ریشه لرونکي نبات وروسته د ریشه لرونکي نبات څخه پروسس ور باندې اجرا شو چې د دې پروسس څخه وروسته سمو د وروسته د دغه لرګي څخه یا هم د دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ شو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې یا هم استفاده وړ وګرځېدي چې وسلات شمېر لیکنې او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټول د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کیږي. حتی زموږ استادو د علم ټوله طریقه چې د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کیږي نو دغه په خپل یو صنعتي تولید دی چې د یو ریشه لرونکي نبات څخه موږ تاسو ته لاسته راغلی. همدارنګه که در مونږ زده کوونکو د صنایعو بیا په تېر بیان دي د ماشیني صنایعو ارزښت زموږ ستاسو په هیواد کې په زیاته کچه سره دی ځکه موږ ستاسو په هیواد کې زیات شمېر صنعتي توکي تولیدېږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري. که چیرې تاسو هغه محصولات او اجناس وګورئ چې په پلورنځي کې خلک پلوري یا هم خرڅوي نو تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې دغه جنس لومړنی څنګه وو او وروسته د هغه څخه څنګه لاسته راغلی دی یعنې د دغه بیلګې به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او وروسته به دغه څخه خپل ذهن واخلي چې تاسو یعنی دغه کوم توکي چې دي دا څنګه لاسته راغلي دي. په همدې توګه سره که چیرې موږ تاسو زه شو ټول صنعتي محصولات د کار بیلابیل پړاوونه تیروي او بیا وروسته د استفادې وړ ګرځي چې د صنایعو په تېره بیا د ماشیني صنایعو ارزښت په دې کې چې لږ وخت یې ډېرو موادو ته بڼه ته یې تغییر او بدلون ورکړی وي هغه بیا په څرګندوالي او بیه کې لوړ راځي نو زموږ خلک له ډېرو پخوا څخه په کوچنیو لاسي دستګاوو کې د لسی صنایعو باندې بوختی لکه مثلا کچیر پاش دی لکه غالی دی لمسی دی ټغورن دی او داس نور د اکټیا ور تو کیچی دی دی په خپل لاسونو باندې جوړی او ورسته خلکو ته ورند کی تر سو ها خلک خپل ورځنی اکټیا ور باندې پرکې نو زموږ هیواد بیل بیل او ډیر قانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فراکارز بار پر رول سره د صنایعو او د هغوی ودی ته ښه زمينه چمتو کړې ده چې د کچيري حکومت دغه برخه ته لا هم زیاته پاملرنه وکړي نو دا مرمدار خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشيني صنایع چې دي دا زموږ راستاسو د اقتصاد په پالیسی په پیاوړول کې ستر رول ولوبوي او زموږ راستاسو د اقتصاد په پیاوړول کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي اوس هم درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته وایي کیږي او هم چې نه د دې ترڅنګ ماشيني صنایع څه ته وکیل خو لمړی موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو کدر موږ زده کوونکو کچيري موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان لرغونی تاریخ ته متوجي وو چې جنو لرغونو زمانه راهیز څخه د کورنۍ او ارتیا او بهرنۍ سوداګري ارتیاو د پرکول لپاره زموږ تاسو په هیواد کې یو شمیر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنی ارتیاو پرکوي مثلا کچيري لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري نو د هغه وخت راهیسه څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځنی ژوند ارتیاو ټوکی برابر وي او رسد هغه څخه استفاده کوي نو موږ وایو د سوشي د افغانستان خلکو لرغونو زمانو راهیسه څخه د خپل ارتیاو د خپل لاسي سنه یو په واسطه سره پرکول یعنی کالې والی صنعت یې هم کارونه چې په خپل ډیرو لمرني وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوي نو د هغول جملو څخه ځنی صنایعي به چې موږ تاسو به نن ورځ ولولو د هغول جملو څخه لمرني صنایع چې د درونو څخه کوله سروي څخه تر لاسه کېدونکو لمرني توکو لکه وړي او وشتانو او همدارنګه ورشمو او چنجي او لترنو او د سنور څخه عبارت و دویم خپل له نباتي سرچینو لکه پومبه کتان جو او د سينور به او هم چنان د دې تر څنګ دریم چې وکانی توکي لکه اوس پنی د دغه کانی توکو څخه ما چې کوم تولیدات له حمله سره یې مرابطه سلاس تر ورې د هغول جملو څخه خمس به سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمیرل کېدل او هم چنان هغه لسی صنایع محصولات چې له سروي یا هم الیفو څخه جوړیږي مشهور غالي دی لمسی دی برک دی چغر دی شړی او د سينور دی چې د غالي اوفدل نو صنعت افغانستان یو له مهمو لسی صنایعو له جملو څخه شمیرل کېږي چې غالي صادراتی مهم کلام لاسی صنعت دی چې زیاتره خلک په مختلفو هیوادونو کې دغه غالي یا هم دغه کوم څه دي زموږ استاد څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالي پرودل کیږي هم درنګه درنوز د کون کو بل برخه چې دغه هم په خپل د ماشيني صنایع په حق د ماشيني صنایع په خپل د امیر شېر علي خان د وقفنی په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوی ماشين صنایع او اصلي فابریکې جوړې شولې چې ورسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د وقفنی په وخت کې دغه صنایع نور هم پر مختب لاړل او نور پر مختللي باندې پیدا کړل چې لومړنی اصلي فابریکا د کابل ماشينخانه په نوم سره تاسیس شوه او ورسته بیا دغه فابریکا د لکه وسلې جوړول د نو شان په دغه ماشيني صنایعو کې به جوړېدل چې د دې عمل څخه ماشيني صنایع پر مېسته کې دوه سره کې وده مېسته راغله او پر سبون کې ځبات نه انرژي لمرني ارتیاوي بلل کېدلې چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برق هم برېښنا ته ضرورت وو او دغه صنایع چې تر نو زده کون کو زیاتره په کابل کندهار هرات مزار شریف او کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوی دی او زیات شمیر کسان په دغه ماشيني صنایعو باندې بوختي دا هم باید موږ تاسو یادونه کرو چې زموږ په هیواد کې څلويش کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمیر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي چې د هغو لوی زیان موږ او تاسو اړه ولې دي اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمیر کورنۍ او بهرني پانګوال د نیو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راسي هم دارنګه درنو زده کوونکو د ماشيني تولیداتو احصایه کچیر مرتاسو دې ته متوجي وو چې جو لکه څنګه چې مرتاسو مخکې هم یادونه وکړل په مرپکران هیواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سره رسول کیږي چې د غول جملو څخه لاسي صنایع او ماشيني صنایع مرتاسو ولوستل موږ ویل سو په افغانستان کې ماشيني صنایع اوږده سابقه لري خو په دې ورستیو کې د نړیوالو سیاسي شرایطو جګړو او لږ پنګ اچونې لکه بل څه هم خند او ځندې پر مخ کې راغلي دي چې بیا هغه ماشيني صنایع چې په هیواد کشته دی او یا په خو به هغه ټول لمیز څخه تللی دی اوس هم درنو ځکون کو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو توریزم او د هغه اهمیت وپیژنو چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شي که در مورد کوونکو توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځیدل دي چې موخې د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمي سیړنه کتنه تفریح سیل او سیاحت دي. یا هم موږ تاسو ویل سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بیلابیلو سیمو علمي سیړنه کتنه او تفریح سیل او سیاحت موږ تاسو ته سرګندوي چې دغه سیل او سیاحت یو ګرځنده شخص په واسطه سره سرته رسول کیږي. نو توریستي سفرونه معمولا کاري او تفریحي موخې لري. زیاتره کسان د کاري موخو لپاره دغه توریستي سفرونه سرته رسوي او زیاتره کسان بیا د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سرته رسوي یا هم مسافري سرته رسوي. نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نور هیوادونو ته ولاړ سي، نورو ښارونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي او د هغوی د دود دستور کلتور او پخوانیو او لرغونو ځایونو څخه بخبره واوسیږي. مثلا یو سفر کوونکی له یوې شپې ورځې نه کم وي، یعنی کدی کچیرې سفر سرته رسوي. موږ هغه شخص ته مسافر نه سو ویلی چې هغه یوه شپه یا هم یوه ورځ سرته ورسوي. اوشه مثلا درنو زکون کوم راو تاسو ویلی سو ګرځندیان معمولا د یو توریستي سیمه د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته فاملرنه لري. مثلا شتمنو خلکو بلډی رو په خاص خلی رسمو ته سفر کول او هغه زګینن چې شکل یو تاریخي زګینو بو ودانی به ور باندې جوړ سی وي د هغه څخه به لیدنه کول چې له طبيعي او کلتوري شتمنو څخه خبر سي او د همدغه عمل څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد ودی یو لوی برخه سرچینه وشتي دی. هم یو ولای سرچینه جوړه کړی ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم ایادي سرچینه چې د خپل دغه مسافرانو جوړه کړی ده. نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپل هیوادونو کې د ګرځندوی د وړي پراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او فراخ کړي. دا ځکه چې ګرځندوی اوید د ترلاسه کولو لپاره یو ښه لار ده. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړي جغرافي موقعیت لري چې تاریخي لرغونو ټوبله مخې څخه د پخوانی ودانیو شکلي طبیعت او غره هوا او ګرځندوی سیمو په لرول سره په ډیرو پخوانیو کلونو کې د ورېښمو د کاروانونو او سوداګریزو اډیو د وړلو او راوړلو لار و چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لري لچنه څخه د اروپا تر لویدیځه پورې تک او راتک و چې دغه تک او راتک د ګرځندویانو په تیر بیا د بودایي او رهبانو فام خاطه واړه و چې بیا ورسته مر په هیواد کې ګرځندوی کسان زیات سپنه او دغه په واسطه سره مر په هیواد کې د اقتصاد په واره کې هم پرمختیا را. نو موږ تاسو ته په کار د درنو ځکونکو په کومو تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هیواد افغانستان تاریخي ځایونه مجسمه هغه کوم ښارونه چې خراب سوي دي هغه بیرته باید وغرغول سي تر څو وکولای سو بهرني توریزم کسان خپل هیواد ته جذب کړو او د خپل هیواد هغه کوم مشکلات چې ده د هغه څخه به خبره کوم. همدارنګه زموږ په ګران هیواد د افغانستان کې ډېری تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دی، غزنی دی، ننګرهار دی، مزار شریف دی، هرات دی، بامیان دی چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر سیلځایونه لري. نو که درمونه زده کوونکو د افغانستان هغه اوایید چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوي و په پخوا وختونو کې په میلیاردونو ډالرو باندې محاسبه شوي دي چې د هغوی په باره کې مراو تاسو ته یو جدول په کتاب کې را کړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه مراو تاسو د دې محاسبه خپلو ځانونو ته معلومولی شو. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ستاسو د قدرمنو زده کوونکو د درې سوالونو دي چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. لومړنی سوال په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړئ. دویم ماشیني صنایع تشریح کړئ. دریم توریزم او د هغه اهمیت بیان کړئ. نور قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت. الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هله وی احترامات مقبول کی قدر منو وګړي چې کون کو هله من دم چې تاسو ټول برات راو او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې بو په تنوي زبر شنه خان خاري او زلبه هم تاسو ټول ته شرق اس مې مدد ولسم ټول کی جغرافیه مزمن اتم لوستا هله د چې تاسو ټول قدر مزه کون کو د چیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر او سړي او نوې لوستنه تمامه د کی بل دي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې د اتم لوست درسي اهداف یا هغه موضوع کانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د هوایي ترانسپورت په هکله څه پوهېږئ، دویم د هېواد د ترانسپورټونو پېژندل، درېیم مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوع کانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ کوم کوز مر تاسو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به مر تاسو ور باندې زه بحث بلورو عبارت دی، لاند د هوایي ترانسپورت په حق لسه پوهیږي. نن ورځ به مر تاسو هوایي ترانسپورت وو پیژنو او هم چې نه هوایي ترانسپورت به مر په هیواد کې داخل وو پیژنو. ورځ کوم کو هوایي ترانسپورت د هیواد د لیرې او پروتو سیمو او همدارنګ د نړۍ او یو او نور هیوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کیږي. خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورتونو په پرتله سره د انرژي کې موادو د ډیر لګښت لکبل سخه په وړه بای باندې انسانانو ته تمامېږي. یعنی کچیر مر تاسو غواړو لې وهی واده سخه او بل هی واده سفر وکړو، یا هم لې وهی واده سخه او بل هی واده صادرات او واردات وکړو، کوم ها تجارتي کوم مالونه چې مر تاسو لرو غواړو لې وهی واده سخه بل هی واده انتقال کو، یا هم د یو ولایت سخه بل ولایت انتقال کو، نو پدې کې مر تاسو ته تر ټولو اسان ترينه او چټکه لار چې ده هغه په خپل هوایي ترانسپورت دی چې مر تاسو په عامه اصطلاح کې ورته د ترایل لاري سخه یا هم د الوتکې لاري سخه ترانسپورت کول ورته وایو. هم چې نن دغه ترانسپورت چې دی لرڅه د نورو ترانسپورتونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بای تمام یې، ځکه په دې کې د انرژي کې مواد لګښت زیات نه په همدې لکبل څخه موږ تاسو ته د دې بای یا هم کې مچ دی ګران تمام یې. خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامی اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایي ترانسپورت لاله څخه ټینګولې سو هغه کچیر موږ تاسو سیاسي مشکلات وو سی یا یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې وو سی شي هغه مشکلات مشاله ولای سو. تجارتي او نظامی اړیکې موږ تاسو په چټکۍ سره د هوایي ترانسپورت لامل سره نیولای سو. همدارنګه لدې هم له سره هر هیواد خپل مالی او اقتصادي شرایط لمخې د دې سکتور ودیته ډېر فهمل کې وي، ځکه چې د دې ډېر زیات مصرف کوي نه په دې خطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چې هغه ډېر زیات دی چې کار استفاده کوي هغه دوی د موټرونو بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي. خو په عام اصطلاح سره هغه کسان چې د خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامی اړیکو د فاروي او عموما د هوایي ترانسپورت لپاره استفاده کوي او هم چې نن د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایي ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې ترڅنګ درنو ځکون کوله که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو زمګران هیواد افغانستان یو غرنی هیواد دی، کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده یا هم د غرونو په واسطه سره پوشش شوې ده. نو د هندوکش بابا غر پرسکو یو طبيعي حایل په توګه سره هیواد په دوه شمالي او جنوبي برخو باندې ویشل دي، چې په دې سربېره زموږ د هیواد په وچه پوری تړلو هیوادونو له جمله څخه شمیرل کیږي چې د لوی لارو غزولو او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنی دا چې غرونه او دشتې او پرتې سیمې پکې موجود دي نه زموږ هیواد نشي کولای چې د غرونو په پرتله باندې لوی لارو ته ځواب وي. خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هیواد افغانستان په چې دې درنو ځکونکو یو له غورو هیوادونو له جملو څخه دی، دا کشیر دې هم د لوی لارو ته ځواب نه سي ویل. له همدې امال څخه د حمل او نقل اهمیت چې دی د پام وړ دی، پکې کې باید دې لپاره نور لارې جوړ شي. نو دغه هیواد له وی خوا څخه سمندرونو ته لار نه لري، یعنی د زموږ کوم هیواد ګران هیواد چې دی څنګه چې موږ تاسو دې جغرافي جوړښت ته توجه وسیږو، نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هیواد افغانستان د څلور خوا څخه د وچ په واسطه سره پوشل شوی دی او آزاد سمندرګي ته لار نه لري. نو د بل په لوسخه بیا دغه هیواد چې دی په کوچنی او بیل جغرافي سمو هم بیرته ویشل شوی دی، چې دغه ډول شرایط ټولنیز او ان سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه لمخې څخه د ارتیا او زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هیواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي، هغه انسانان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نسو ترلاسه کولای. خو زموږ په هیواد کې بیا د هوا نوردي فعالیت چې دی درنو زده کوونکو له الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او راوړلو کې ډېر لرغونیتوب نه لري، یعنی د پخوا وختونو څخه نه دی پیل شوی. خو د هوا نوردي د فعالیت پیل چې دی درنو زده کوونکو په 1906 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د پاچاهۍ په دوره پورې په دوره کې پیل شو، چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2 ځله د کابل او تر مستر تر مرزه پورې تر مینځ الوتکې پیل وکړله، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1912 مریز کال کې د جرمني لوتفات آنز د کمپنۍ یو 3 ماشینه الوتکې له برلین څخه هرات او کابل د دې تر څنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتله، چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنۍ د الوتکو هوایي شرکت چې دی په هیواد کې د اریانا افغان هوایي شرکت پر مسریه دی، چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او نقل کې په 1912 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړله او په دې برخه کې ترې استفاده کړه. نظر نو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایي لارو په باره کې هم هوایي ترانسپورټیشن په باره کې معلومات ترلاسه راوړل، وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هیواد هوایي شرکتونو او ډګرونو په حق له معلومات ترلاسه راوړل. ترنو ځکه کو هوایي شرکتونو او ډګرونو څخه ویل کیږي د دې څخه موږ تاسو لن معلومات ترلاسه کوو. در کترمن ذکر کوم ملکی هوایی ریاست په زمش په ګران هیواد افغانستان کې په 1915 مریز کال کې جوړ شوی، چې په هغه وخت کې د هوا ویژندنې او هوا نوردی په نامه سره 2 سترې موسسې مرتاس درلودلې، چې د نړۍ د ملکی هوا نوردی موسسې غړیتوب یې هم په دې کې درلودې، چې د هغوی له مالی او مانوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل او د هیواد ډګرونو جوړول او سارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردی د وسایلو میټرالوژي د ټولو سټیشنونو نصبول، همدارنګ د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیږد او راولیږد دغه کوم حمل او نقل چې سرته رسول کېدی، د موسسو د تنظیم اداره او ملکی هوا نوردی اړوند ټول مقررات او اصولنامې چې بي د دغه په واسطه سره سرته رسول کېدل، د ملکی هوایی ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدل او په پای کې نوموړي څنګه کې د اړتیا وړ پني پرسونل روزنه، هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سرته رسول شي، کوم پرسونل باید کوم کار وکړي، کوم پرسونل باید کوم کار وکړي، یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټول د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو ځکه کوم مشبې له سوز مر په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ سو او څنګه جوړ سو د دې په حق له مور تاسو معلومات لاسته راوړو. کدرمن ځکه کوم مر په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل، د دې ډګر جوړول کار چې دی په 1919 مریز کال کې پیل شو، چې دغه د 1916 مریز کال سره سمون خوري، چې په دغه 1916 مریز کال کې بیا پرته د دې کار پای ته ورسېږي، یعنی تقریبا په ظرف د 2 کلونو کې دغه کار پای ته ورسېږي، چې د کورنۍ او بهرنۍ الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدی. دا ځای چې پر دې سربېره په دغه ډګر کې د اسري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سنبال و، لکه مخابره، د هوا پیژندنې، هغه کوم څه چې ضرورت و چې هوا خرابه ده یا هم سمه ده، په کوم موسم کې باید الوتکه والوزي، په هوا کې سفر وکړي، همدارنګه د دې ترڅنګ هوایي ترافیک او د ګمرک څنګه کې تعلیمي مرکز، تخنیکی ورکشاپونه او د سنور ټول په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسول، چې په دغه ټګرونو په ورستي کلونو کې نور هم پراخ شو، چې کله 1918 یم مریز کال و، نو په دغه وخت کې د جاپان له خوا څخه زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایي ډګر سره مرسته وسوله، چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوی ترمینال جوړ شو، چې د نور وسایلو او مخلوقاتو باندې سنبال شو او نور هم لاش کلا ورته ورکړل. نو په نور ولایتونو کې د هوایي ډګر د جوړولو پلان هم په عملی شو او په لومړي پړاو کې کندهار، هرات، کندوز، جلال آباد کې هوایي ډګرونه جوړ شول، د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایي ډګر چې بیا دې درنو ځکونکو د کندهار د شار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتره کې د سپین بولدک په لار کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی، یو غټ او پراخه ساحه نیولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دشت ته هم ورته ده، خو بیرته یو ډېره غټه پراخه ساحه ده، چې دغه هوایي ډګر د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی، او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1916 مریز کال کې د ګټې اخیستنې ورسو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایي ډګر په ټول عصري تاسیساتو لکه هوټل، ترمینال، مخابراتي وسایل او د سنور ټول شان باندې سنبال دي، کوم څه چې ضرورت ده په دې ټول شان باندې سنبال دي. نو لن کچیر موږ تاسو وایي په 1918 مریز کال کې تقریبا 10 هوایي ډګرونه و، چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حمید کرزي په نامه سره ونه مول شو، د کندهار د احمد شاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره، او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنۍ درجه پر مختللي تاسیسات او الوتکې درلودلې، چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمیرل کېدی او همدارنګ د دې ترڅنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کې شری لارې درلودلې. نو موږ تاسو په لنډ ډول سره ویل ستاسو درنو ځکهونکو د هیواد هوایي شرکتونو چې دی یو په خپل اریانا افغان هوایي شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي او دویم چې دی هوایي خصوصي شرکتونه یې هم سپی یوزو پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمیرل کېږي. نو درنو ځکهونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د هوایي ترانسپورت په اړه کې معلومات ترلاسه کړل د چي معلومات مطلب سری لومړی موږ تاسو اړیکې پیژنو. اړیکې د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشن ته ویل کیږي چې موږ تاسو د دې په باره کې کلند وایو. مخابرات د ټیل کنکشنز د خلکو ترمنځ د لیکونو غژونو عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت مخابرات د خبر احوال تجارتي صنعتي رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ هم تاسو ملک هم ویلی شو چې مخابرات دي د خبرو او احوال د دې ترڅنګ د تجارتي سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو د راکټ ورډ کې او رسول یو وسیله ده چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري چې دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو د اړیکو ټینګولو لپاره بیل بیل ډول وسایل څخه ګټه واخلو لکه اخبار، رادیو، ټلګراف، ټلیفون، ټلویزیون، فاست پیکس او انټرنیټ چې دغه ډول ټول لیري وټنونو څخه موږ تاسو کولای شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسېږو. دغه فاست پیکس او اخبار، رادیو، ټلګراف، د دې ترڅنګ ټلیفون چې دی دا هغه بیلابېلې وسایل دي چې موږ تاسو کولای شو د لیر وټنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ تاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې ډېر مهم وسایل له جملو څخه شمېرل کېږي او په اوسنۍ نړۍ کې ژغ او عکس الکترونیکي بهر په توګه سره د سیم، رادیو او ټلویزیوني سپو په واسطه سره د فضال لارې نوري سپې او نوري فایبر په واسطه سره نشلوي چې د رادیو او نوري سپې به په یو ثانیه کې تر 3000 کیلومتر پر سرعت باندې حرکت کوي او الکترونیکی نشو لیست هم په همدې اندازه سره سرت رسول کیږي. نو موږ ویل سوچ د مخابراتو د اهمیت په حق له چې نیادونی وردی نو د اړیکې دی برخې ته د ټولنې د اصابو اصلاح ورکول شوی د ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې شو وسیله چې ده په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسوو اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دی چې داسمه کې تمځایونه او مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د لوس په حق معلومات ولوستل. وسم د لوس په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو کورنۍ دند د هوایي ترانسپورت په حق یو څه معلومات وړاندې کړي. دوه د هیواد هوایي شرکتونه او د ګرون تشریح کړي. نو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای به پاتې شئ. ښه وخت لپاره مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
د ازادۍ میلمه
احمد شبریم، هر کله مو کوم په خبرونه کې مداسې څوک میلمه دی چې د ازادي راډیو په سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغاورې دلوي. دی امیر ګران دی، د پکتیکا په سروزه کې لومړنۍ زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغلې.
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب.
کور ودان. ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې. دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسو ول شي بس چې مزبل سروزین را روان شو لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښ، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسېدلې؟
نه، یو ورځ خو به نه وش په مو په غزنی کې کابل او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او دا د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفره چې به کله کابل ته ورسېدی یو څه به سامه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې هم دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسه ته ولاړو او هغلته مکتب لیسه کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدي او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به حاضري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړو ټول سنفونه. هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله. مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خواته تاسو ته به معلومه یې هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به م نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچکي. نو د کابل څېره خو هغو وله ښاري څېره وله نوې وله او شاری ژوند ولو. ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ وو، نو فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل، بیا به بیرته مکتب لیسی ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایط.
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم وه، تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یوه کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویشت کسه تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول، په دغه کې به ویده کېدلو. او منظم به هلته حاضریه اخیستل کېده، نوکریوال به موجود و، په دلیزه کې به ګرځېدو. هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو، هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خوب خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وختي به پورته کېدلو، بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعت به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول، یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله، یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه، بیا به ټول مکتبلیسی شاگردان راو اتلال تو بطول سیمپون اللہ دول سمتر اس پجم پوری هوای با قطار قطار ولال والحر سیمپ زانتا او عزیری با خستل که دل و رستلی غنه بی راپور مرکاول و آغا دی طولگی سیمپ میشیر چیو بیا با بالی غنه آغو تا جمناستیک تا یا همدغه سپورتی حرکاتو تا با مجا گوتلو اول تا با مو سپورتی حرکات کول ورستان یغنه با راغلو بیا با چی آغو تا ولالو مثلا ناشتا با هم آل تا با دی توانخانی پا مخی ولالو پا قطار بانده بیا با بالی غنه توانخانی تا تلو او هر سی پا پا ولالو بانده پا آغا وقتی مجھے با چائے چی کو دا چائے ہم یا با تور چائے ولو اکثر او یو آغا دی سیلو دوری با والا یو آغا مرابا با سر والا دا چائے با ولو دی غرمی دوری ہم اکثر نوری جب با وی یا با لوبیا با سر یا با مثلا کلا کلا غوش با سر دا غسی دی ماشام لخوا
ماشام لخوا هم دغه سي ډوډۍ خورل یعنی وریز لوبیا د شې به د ماشام لخوا
خو به وریز نه ولې تغرمې لخوا به ولې ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښې سالن ولو یا به دغه سي کچالو ولا لوګي به ولې یا دغه سي بامیا به ولا دغه وغه دغه سي سبزیجاتو دغه د ماشام لخوا به
گران صاحب که ستاسو سیاسی فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دموکراتیک ګوند ته جذب شوی څنګه جذب شوی که سره تا وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نشه که هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ولیا عسکری صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې اوسېږي ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغې عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار دی پرچم اخبار دی شعله جاوید اخبار افغان ملت و افغان ولس او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او ضمنا هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله آغا هم گمان کوم آغا مالکی یا معلم ولو یا سر معلم ولو آغا زه وپېژندلم او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکړه به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم څه د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغنه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سیمپای ولو خواجه بالو د ایرات و مجه یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو بیا بالغنه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماته یې نصیحت وکړه او حتی ښه مشوره یې راکړه وایي داسې مه کوه دا د وس که دا موضوع موږ یې رسمي کړو ته له دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته له هغه زه چې سایمن صاحب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه د داود خان د کودتا په حق لا
او بخشه ګران صاحب یغه ته را شو داوود خان کودتا ته لیکن لکه څنګه تاسو اشاره ورته وکړل سپې غوخ کې د شولې جاوید اخبار هم بودی پرچم هم بودی خلق هم بودی افغان ملت هم د مساوات هم او د دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شي
دا حال ته ټول مظاهرې چې کېده زبر د دوی مظاهرو ته تلمه او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه مرحوم محمد هاشم مروندوال هغه په دغه پارک کې زنګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دا تاسو درېدل یم یا دا وشي د خلکانو مظاهره ته د پرچمیان کې بلغنه ما مطالعه الحمدلله زه بیا ورسته لغنه وطنجار مرحوم یغه د داوود خان کودتا ته جذب کړم د ما کوټه ولا په قلعه جواد کې یو بل چا سره وشتم وطنجار او یو بل نفر علاءالدین شهغه د غزنی دا یو اوس په حیات کې خدای ژوند ورکړي او زمنن قنداره یې بالو دوی دغه شیله دغه کلی جواب نه پورته کلی نه یو ودلته یو حویلی نیولې او په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و نو هغه بیا د سلمانی کې سر جوړاو زه به معمولا دلته یو کتابخانه والته به کته شوم ممکن د رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه د ښه وی خو د اخبار یا کتابونو به ملي د داینوان نه یا ځینې مقالې بیا به د شکور ته پیا دروم نو هغه شی زله د سلمانی څخه تیرېدم مرحوم وطنجار هغه ویشتان اصلاح کول هغه زه ملي د لم هغه ته نه دا نه پرې کومه پسی زه لاړم تیر شوم چې را پسی ویلی شو نو شاته هغه را پسی وکړ ای زابیس په شما را اینجا یک سای من سبس بکار دارم آقا بیا زر او گردیدم چی گورم دای گلو وای سبر وقت کورت خودی دقا سیزم پا دقا خواردم یو جه بلار چون من سید زقا چی دو بیشتان اصلا کل سر روان رو وای چه خبری دی مال داسی خبری دی داسی او عزی دی دا دا دی افغانستان پا حقل دی سیاست پا حقل یو چه سر روان رو جیدو بیا دو بیلی چی څه فکر کوي دا چې اوازی هم د داوود خان برسي کوي تا کوي په دغه حق له مال ټول مونږ د خلک دغه شی وایي چې دا داوود خان دغه شی په پښتونستان سره علاقه مند یو دا دی یو دا وایي نو وایي څه فکر کوي کچېته دغه ته ولاړ شو مال ټول چې سید نو زه یې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داوود خان کوي تا ته جذب کړم
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا چې د ظاهر شاه په ضد کېده هغه ته تاسو جاسوس شوی
بالکل هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت خوشبوي سم نه
دي
مرحوم داوود خان په مشرۍ باندې
د داوود خان او بخشه د داوود ګران صاحب د داوود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسيون بیا د سې احساس نه کاوسي په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپه د کودتا کې تیروتی یاستي ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخاوني ولس
وی دا خو منم شیبر شیب خدا کودتا چه وسولا موجه پو تیکا کچا که پا داگه کودتا که شامل سیو
نه او بخشی زما مطلب دو یعنی احساسم ترنگو یعنی دسی او دول پشی منی احساسم کهو که نه فکرم کهو سی شکارم کرده
نو موجه خدا فکر کهو چه دا شکار وسولو داگه ظلم و استبداد با ورکسی داگه خواری و غریبی فقر با لمن دولار سی او هغه شعار چې مرحوم داوود خان په اول ورځ ورکو بیا ورسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت ویو او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له اصول او عدالت لطبيق سره مين دلوده او ټول تایید
او بشه زما مطلب داو دا خو د داوود خان د جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2000 پنځه پنځوسم شپږ پنځوسم او اووه پنځوسم کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی اوسې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
زه خو خپل په دې باندې ما قناعت درلود او راضي
وم. نو بیا وروسته او بخشه بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه کومنده شه دی ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شو او په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې هم دغه پاڅون وشو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلکانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشه هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخ ده ک دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد پکو ده تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړو؟
کومه دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد سکله داود خان کودتا وکړی غته خوشاله وي او د کلونو په ترس کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیاسي او سیاسي جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وایي چې خلکان ملامتو بل وایي پرچمیان ملامتو بل وایي چې خوانیان ملامتو بل وایي چې حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د سبات په خپل د روش سبب شوی وي دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سي د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سي او کنه د پښیمانی احساس نه کوي؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرولو ډیر ظلم او استبداد و. همدغه 20 سال میان یا ځینې
نور وبخشي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په ورستۍ لسکلنه دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان د خوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به دیوبل خبري را ډولې او کچیرته مثلا د دې توکراسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه او روسي سر اعظم موسا شفیق د یوادی خور مولا زوی وو صدارت تر رسیدلی وو نو ولي باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا رنگ کوي بل نسام راولي
نو دا خو دی د وګي او د تکامل دی چې یوه په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ونی شي بس دا حکومت یا د دې سیمه د هوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هغه ته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دې غوي تر تاثیر لاندې هم ول او بل دا چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېدو مثال په توګه اساسی قانون غسل و تشویب سلو او هغه دی احزاب و برخوا یا جنی نور فعالیتونه دی علا حضرت لخوا یا دی محمد زایشان لخوا توشیه تپاتی والا او هغه نه توشیه کو
خو خیر بیا هم یعنی پا گران سب یعنی هر شای نسبی وی یعنی پا یه طوله نکسی یولوی طبقه پا که بیسواده ده فکر نکوی سی دی افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 سیزو کې دغه حالت تراغې سي په ملیونونو افغانان وشل سي په ملیونونو افغانان لدی وطن ووزي او مثلا تاسو ز نور افغانان ټول په داسې حالت سره مخامخ سوسي یو په جرمني کې ژوند کوي بل په چک کې ژوند کوي بل په امریکا کې ژوند کوي خپل وطن ته یو شمیر خلک نسیتلای یو شمیر له وطن نسی وتلای او په دې شک نه شته په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت می ځکه په دې برخه کې تحقیقات وکړ د چیرنی وکړ دي لیکن للوې سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هڅه باید لریشي بدل شي یو ډول لاس درلود
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي هغه انکشاف کړي وي دا خبره صحیح ده ولې افغانستان خو داسي یو مرحله کې وو په داسي یو شرایطو کې وو چې حالت د اساس قانون هم نوې رامنځته شو او ژوندن د دیموکراسي لسیزه ستاسو هم ورته اشاره وکوله دغه حالت په نوې حالت کې ولا په نوې مرحله کې ولا او وجه تنور رسیدلې دغه په چوکاټ کې ولې چې دغه آزاد تشکیل شو د اساسي قانون په وینا کې او ګوندونو د حق ته لوند شي هغه خپلې غوښتنې خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا دغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه د غوښتنې له خوا نه تطبیق کړي او لبل خو دغه د افغانستان په دغه د ټولنه پوری یا د افغانستان په ترګنو پوری یا په ولس پوری هم اړه لري مثلا دلته د بشوادي کچه ډیره لوړه ولا
لکه څنګه ستاسو سیسی بي سي وادي حاکمه ولا اکثریت نو فکر نه کوي روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستي وي
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل وګوره دغه د داوود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړی دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس دا یو کتاب لیکلی دا کتابونه د رساله ده رویداد های نیم صده افغانستان در ما سروس موجود ده دلی کلی دیسی داود خان در کودیتا تا لسکال پا مخ که تصمینی وله بود مثلا یو خاطره راخیستی در دو بیلی دی چی گویا داود خان یو وقت تاروپا تا سپر وکاو بیایی اغاختان دی خارجه چارو دی وزارت دی تشریفات و رئیس تا وای اویلی چی داسی یو کتاب ده تکنیک اپ کودتا یعنی دی کودتا تکنیک په فرانسوي ژبه باندې دغه کتاب وای ورته وویل چې دا ماته واخل هغه وای او تاخیست ویل یعنی داود خان دغه مفکوره لاس کاله وړاندې
او دا خبره خو سه لاس کاله مخکې سه صدارت لریساوي او بخښه سه صدارت لریساوي ډیر خلک دا وای سپیغه وخت کې هم د تصمیم در روس کودتاو کې لیکن کچرته څوک دقت ورته وکي د دغه کودتاو نتیجه سه وستو ګوري یعنی نتیجه سم نه دراوته دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسی همغه کودتا ول او بیا ورسره نور کودتا وسی دا وضعیت د حالت تر ورسیدو لیکن ګران صاحب د خبرونه پر ورسیو کې کچرته لتا سودا پښتنه وکم سیاست په کودتا او کې برخه خستل هغه د دیموکراسي کلونه هغه د حربي شونځي او دا ټولې تجربه د ژوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وی او کنه آسان وی تر دې رانه ذهنن په ماضی کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري
بالکل هغه د ماضی پیش یا واقعیات خو نیغو څخه هغه باید سړی رایاد کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا هم په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک گوند لکه دی پرچم دی گوند لکه دی خوانیانو او کنه فکر کوي سنا دا سیاسی مفکوره نوري تر خاورو لاندې سی
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده لږه جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغه له لاسه ورکوي خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت تطبیق لپاره هلې ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي. د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کړی او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب سړی رمانه ده.